ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝ දේ.
مشي دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی روان کال مخې ته راتلونکو د ترهګرۍ په خپړه تحریک طالبان پاکستان په سر اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په لاهور کې د شوي دماکې پړه بلوچ بلتون خوښونکو بلوچ لیبریشن آرمی په سر اخیستې ده. د پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکي د تجارت په لار کې رامنځته شوي خنډان لرې کولو په سر رضا شوي. او چین د جمعې په ورځ د فرانس د پارلیمان هغه پریکړه لیک وغند چې چین یې د یوغر مسلمانانو د نسل وجنې پر ترسره کولو تورن کړی. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پر سینټ کې په هیواد کې د ترهاګرۍ په زیاتېدونکو پیښو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي او د حکومت څخه د دې مخنیوي په اړه د تګلارې شریکولو غوښتنه هم شوې ده. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی روان کال مخې ته راتلونکو د ترهاګرۍ پیښو پړه تحریک طالبان پاکستان په سر اخیستې ده. بل پلوتا د مطبوعاتو د سرچینې د خولې وای چې د سی سی ټی وی کیمرو د لارې د لاهور په پیخه کې ککړ د دریو ترهاګرو په جنګلو شوې. تیر ورځ د پنجاب پایتخت لاهور په انارکلی بازار کې کیدونکې د ترهاګرۍ پیخه کې د نه کلن ماشوم په شمول درې کسان وجل شوي او د 15 څخه زیات کسان ټپیان شوي وو. د پیخې پړه بلوچ بلتون خوخونکو بلوچ لیبریشن آرمی په سر اخیستې. بلخوا افغانستان سره تجارت کې اسانی راوستو د پاره پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکي د تجارت په لار کې رامنځته شوي خنډان د لرې کولو په سر رضا شوي. خواهشمند دي چې پاکستان مرکزی بینک دې خپل نوی پالیسۍ کې نرمی راولي چې له مخې به لږ تر لږه د 14 پاکستانی تجارتي توکو به هم په پاکستانی روپو کې تجارت ممکن شي او داسې کولو سره به دو اړخیزه تجارت هم وده ومومي. دوی همدارنګه موافقه وکړه چې له افغانستان څخه د بار وړونکو موټرو د چک کولو پروسه ساده کړي ځکه چې افغان چارواکو د غونډې په جریان کې شکایت وکړ چې د امنیتي چیکینګ ورو پروسه د موټرو په تګ راتګ کې خنډ رامنځته کوي چې د پولې په اوږدو کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې لامل کیږي. پاکستانی چارواکو له افغان چارواکو غوښتي چې د دوی سره د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. بلخوا چین د جمعې په ورځ د فرانس د پارلیمان هغه پریکړه لیک وغند چې بیجینګ د یوغر مسلمانانو د نسل وجنې په سر تورن کړ. دا هغه اقدام دی چې د جمی اولمپیک دوه اونۍ د مخې اړیکې ترنګړې کړي. دا پریکړه لیک د مغربي هیوادونو غږ کې اضافه کوي چې چین یې د شاوخوا 1 میلیون یا 10 لک یوغر مسلمانانو په جبري مشقت په کیمپونو کې د ځای پر ځای کولو باندې نیوکو کولو سره ویلي چې چین کولخوا د یوغر مسلمانانو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالی د انسانیت خلاف جرم دی او نسل وجنه ده. د فرانس قامی اسمبلی له کینیډا، هالند، برتانیا او بلجیم سره په دې اړه یو ځای شو چرته چې پارلیمانونو داسې قراردادونه تصویب کړي دي. د امریکا حکومت رسمن چین په لویدیز سینکیانګ کې په نسل وجنې تورن کړي مګر چین دا ډول تورونه ردوي او د جمعې په ورځ یې د فرانس قانون جوړونکي د نیوکو په ضد کې راوسته. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان زالی ژان په یو عادي خبری غونډه کې وویل د سینکیانګ په اړه د فرانس قامی اسمبلی پریکړه لیک حقایق او قانوني پوهه له پامه غورځوي او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. چین له دې سره په کلکه مخالفت کوي. بلخوا د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ په جنیوا کې د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف سره د یوکراین د کړکیچ په اړه خبرې کوي. په تیره یوه هفته کې دا څلورم ځل دی چې د دواړو ملکونو خارجه وزیران نیخ په نیغه د یوکراین په موضوع ملاقات کوي. امریکا او مغربي اتحادي ملکونه غواړي چې روس د یوکراین د مشرقي پولې نه خپل ځواکونه ستانه کړي او روس غوښتنه کوي چې نیټو په مشرقي او مرکزی یورپ کې خپل فعالیت ودروي او په نیټو کې د شاملېدو د پاره دی د یوکراین خواست نه مني. که څه هم روس دا خبره ردوي چې په یوکراین د یرغل اراده لري، خو مغربي ملکونه وایي د یوکراین په سرحد تر 1,00,000 پورې روسي ځواکونه په یوکراین د یرغل تیارې دي. انتونی بلینکن د زیارت یا پنجشنبه په ورځ ویل کچری روس په یوکراین کې پوځي مداخلت وکړو نو زورور او درون قیمت به ادا کړي. هغه ویل اوس وخت شته چې په مشرقي یورپ کې تاوتریخوالی د کمولو دپاره د روس صدر د سفارتکارۍ لاره غوره کړي. بل اړخته د افغان طالبانو د ترانسپورټ یا مواصلاتو وزارت وایي د قطر او ترکی په ګډه کپنۍ ته د کابل او نور ایرپورټونو امنیت حواله کولو په سر خبرو اترو کې پرمختګ شوی. اخوا ناروې د جنوري 3 نیټې نه تر 15 نیټې پورې ناروې نړیوالې ټولنې نمائندگانو او د مدني ټولنې سره تعلق لرونکو نورو افغانانو سره خبرو اترو لپاره د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې. بلخوا د امریکای صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د خپل صدارت په یو کال پوره کېدو خبري غونډې ته د افغانستان په اړه ویلیو. افغانستان د وحدت یا یووالي وړتیا نه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بایدن دغه بیان رد کړی دی. صدر بایدن د افغانستان په اړه پوښتنې ته په ځواب کې ویلیو، امریکې په 40 کاله موده کې په افغانستان کې په میلیونونو ډالر خرچ کړي او په یو اونۍ کې به 1 ارب ډالر خرچ کېدل.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دیوا دا مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهم رپورټونو په لور. د پاکستان په سېنات کې په هیواد کې ترګری په زیاتې دونکو پیښو اندېښنې څرګندې شوې دي او د حکومت نه د دې د مخنیوي په اړه د تګلارې شریکولو غوښتنه شوې ده. سېنات کې د پیپلز ګون سېنټر رضا ربانی ویلي د لاهور د پیښې په اړه متضاد بیانونه را روان دي. یو وخت ویل کېږي چې بلوس وسلوالې ډلې د دغې پیخې پړه په سر اخیستي او بل په لوته د کورونو چارو وزیر د دې ذمہوار تحریک طالبان پاکستان ګرځولې دي. حکومت له پکار دي چې د دې سپیناوي وکړي. بل په لوته مطبوعاتو د سرچینې د خپلې لیکلي چې د سی سی ټی وی کیمرو د لارې د لاهور په پیخه کې ککړو دریو ترهګرو پیژنګلو شوې ده. تیر ورځ د پنجاب پایتخت لاهور په انارکلی بازار کې کې دن کې د ترګری پیخه کې د نه کلن ماشوم په شمول 3 کسان وجل شو او د 15 زیات پکې جوبل وو. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیور اړیو خبريالا رابیا پیر وړاندې کړي.
د چیئرمن صادق سنجرانی په مشوره کې کېدونکې د سېنات په غونډه کې د ترګری پر زیاتې دونکو پیښو اندېښنې څرګندې شوې او د حکومت څخه پر دغه معاملې په سېنات کې د بحث کولو غوښتنه شوې ده. د پیپلز ګوند سېنټر رضا ربانی ویلي په هواد کې د ترګری پیښې زیاتې شوې.
کل کا جو انارکلی کا ایکٹ ہے اس میں دو متضاد باتیں آ رہی ہیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی کلیم کر رہی ہے جبکہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے یہ ایکٹ کیا ہے.
اسلام آباد اور بیا پر لاہور کی کھیدوں کو دترا گرو پیشو کی دیوی پیشی ذمہ واری بلوچستان لبریشن آرمی پسر اخستی خود کورنو چارو وزیر شیخ رشید ددی ذمہ وار تحریک طالبان پاکستان گرزوی. رضا ربانی پشتنی رابر سے رکھڑی چی آیا اسنی پیشی نہ ثابتوي چې د تحریک طالبان پاکستان په اړه جوړ کړل سوی تګلارې غلطه ده، ولې چې په هیواد کې د ترګری پیښو کې یو ځل بیا زیاتوب روان دی. اعظم نذیر تارڼ ویل ترګر د هیواد ښارونو ته یو ځل بیا راننوتی د کورونو چارو وزیر دی. په دې اړه حکومتي تګلارې سېنات سره شریک کړي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید سېنات ته وویل
اور یہ خاص مقاصد ہیں. ہم طالبان ٹی ٹی پی کے ذریعے مذاکرات ہو رہے تھے.
دغه پیښو خاص مقصد نه دي زموږ د طریقې طالبان پاکستان سره خبري روانې وي. هڅه کوي د طالبانو د لارې معاملې شسی معاملې کچري شنسوي نو هر کس محالاتو مخنیوي د پاره تیار دي. د طالبانو سره خبرو کې نه دي بریالي سوي خو دروازې هم نه دي تړلې. په پاکستان کې په ورستۍ ونیو کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان حکومت او طریقې طالبان پاکستان وسلوالي ډلې ترمنځ کې دونکو د خبرو د ماتې دوه ورسته بریدونو یو لړۍ شروع سوی ده چې پکې پولیس امنیتی ځواکونه او ملکی وګړي په نقشه کې وي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید سینټ ته دا هم ویلي چې اپاک افغان پولی باندې د اصغان تار لګولو کار دوام لري. شپږ سوه اتیا کیلومتره باندې اصغان تار لګول سوی او یوازې یوویشت کیلومتره باندې کار پاته دی. د روان جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د پنجاب پایتخت لاهور په انارکلی بازار کې پر یو موټر سایکل لګول سوی بم چاودو په نتیجه کې د یو ماشوم په شمول درې کسان وژل سوي او پنځه ویس څخه زیات کسان ټپیان سوي وو. د دې څخه وړاندې د جنوري په اتلسمه نیټه اسلام آباد کې د تراګرو ډزو کې پولیس والا وژل سوي وو چې پړای طریقې طالبان پاکستان په سر اخستی وو. مطبوعات سرچینو د خولې وایي چې لاهور چاودنې په اړه کې دونکو پلټونو په محل د سی سی ټی وی کیمرو څخه ترلاسه شوی فوټیج کې د درې مشکو کسانو پیژندلګو سوي چې پکې یو کس چاودن مواد پر ځای شي او دوی مرسته کړي وو. د کورونو چارو وزیر ترمخه تیر کال اسلام آباد کې د تراګری پنځه پیشي مخې تراغلي چې پکې پنځه اهلکاران وژل سوي وو. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا voa.divanews.com ټوئیټر @voa.diva
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د قومي سملې په غونډه کې صدارتی نظام باندې تود بحث شوه دی. مخالف مسلم لیگ نواز غوند په دې اړه قرارداد هم جمع کړي. مخالف غوندونه تور لګوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومت د ولسی ستونزو هوارولو کې د ناکامۍ نه د پام اړولو د پاره په ملک کې صدارتی نظام په ځای کول غواړي. حکومت دغه تورونه ردوي. تفصیل د پیر ولایت شاپ ریپورت کې.
د جمعې پورس قومي سبلې غونډه تخپل وینا کې د مخالف مسلم لیگ نواز غونغلی احسان اقبال ویل د پاکستان بانی محمد علی جناح د هیواد لپاره پارلماني نظام انتخاب کړو. خو د بده مرغ پنځه یا کال تیرېدو پس هم اوس په پاکستان کې د دې په پرتلې یو ځل بیا د صدارتي نظام خبرې کیږي. د ایوب خان یو لس کالو، د یحیی خان درې نیم کالو، د جنرال ضیاء لس کالو، د مشرف یو لس کالو صدارتي نظام کې پاکستان حالات بدتر شوي. احسان اقبال په خبره ایوب خان او یحیی خان صدارتي نظام له امله پاکستان دوه ټوټې شو او بیا د جنرال مشرف واکمنۍ کې د ترهګرۍ په ضد جنگ په نوم باندې د لکونو په شمیره کې د پخوانۍ قبایلي سیمو خلک در په در شول. احسان اقبال د صدارتي نظام په اړه روان بحث په ترڅ کې قومي سبلې کې قرارداد هم جمع کړی دی او دغه تقریر ته مرکزی وزیر حماد زر خپل غبرګون کې صدا سی ویل. سرګند دی وی د احسان اقبال د ګوند مشر په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د فوزی امیر جنرال ضیاء کلک ملاتړی او احسان اقبال مور هم د جنرال ضیاء په دور کې جوړ مجلس شورا غړی و. قومي سبلې کې شوه بحث په موقع د پیپلز پارټي اغه رفیع الله او خپل د صدارتي نظام په حق کې اشتیارات لپاره رقم څوک جاری کوي. سرګند دی وی مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند کلک پلوی ایروای نومې شخصي ټي وي باندې د تیرو څو ورځو راهیسې د صدارتي نظام په حق له خلکو رائے پوښتلې کیږي. مخالفه ګوندونه تور لګوي د وزیر اعظم عمران خان حکومت په هر محاذ ناکام شوی دی، ځکه د اولس پام اړولو لپاره هغه غواړي چې پاکستان کې صدارتي نظام پځای شي. خو جمهوري نظام باندې کار کوونکي غیر دولتي ادارې پیلډیټ مشر او د سیاسي چارو څېړونکي احمد بلال محبوب په نظر کې دا وخت صدارتي نظام امکانات ډیر کم دي.
ماشاء اللہ الگ چیز ہے، اس کو صدارتی نظام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صدارتی نظام پہ بحث اگر کرنی ہے کسی کوئی اس کا حامی ہے تو اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے بحث کریں.
اهو ویلکو ماشاء اللہ اولگی دنو بیلا خبر ادا گنی کو با قانونی طریقہ ورطا او گورنو دا صدارتی نظام لپارا ملکی دستور کی دا بدلون ضرورت تے او زیرہ خبر دا دے لپارا حکومت دا سر اکثریت نلری او کراتلون کی با قانونی طریقہ بادی دا اولس اکثریت صدارتی نظام غالنو دا ممکن ہم دا بل اڑخت دا واکمن تحریک انصاف گن مرکزی لیڈر او دا پنجاب گورنر چودری سرور پاکستان کی دا پارلیمانی جمہوری نظام دفاع کرے دا او هغه په پاکستان کې د صدارتي نظام په ځای کېدو خبرونه رد کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا وی او اے ڈیوا نیوز ڈاٹ کام.
خیر یہ نکرے
دا وایس آف امریکا دی ودا. په پاکستان کې د ایکسچینج کمپنۍ وای د حکومت لخوا د هغوی په کاروبارونو د 14% شرعي په حساب سره ټیکس لګولو سره به د هیواد دننه د ډالر نرخ تر 200 روپو پورې وخیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د حکومت د دې ګام له کبله به بلیک مارکیټ وده ومومي او خلاص مارکیټ کې به د ایکسچینج کاروبار اغیزمن شي. تفصیلات د اسلام آباد نه د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین پر رپورټ کې.
د ایکسچینج کمپنیانو لخوا د ډالر د بیې سیوا کېدو د اټکل په داسې وخت کې کیږي چې د ډالر په مقابله کې لمخ کې څخه روپۍ د فشار ښکار ده او قیمت اوس هم پر لپسې کمیږي. دا وخت په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر نرخ په روپۍ کې 115 او د 116 ترمنځ دی. د حکومت لخوا په ایکسچینج کمپنیانو باندې د 14% شرعي په حساب سره ود هولډینګ ټیکس نافذ کړی شوی او د خزانه د وزارت ویان مزمل اسلم وای ایکسچینج کمپنیانو ته دا نوټس د کال 2014 او 2014 ترمنځ د محصولاتو د نفاس پرانا کې جاری کړی شوی دی. نوموړي د وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویل دا ایکسچینج کمپنیانو ته پاتې زول ټیکس ته چې اوس ترنه غوښتل کیږي.
نہیں کیوں پڑے گا، اس کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے تعلق نہیں ہے، کیوں پڑے گا؟ ظاہر سازا ان کا جس کا موڈ ہے کہ دکان بند کرنے کا وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں کام نہیں کروں گا، وہ ٹیکس نہیں دے گا تو اس کا اکاؤنٹ سیل کر دے گی گورنمنٹ اور کیا.
هغه وای دا ټیکس به د ډالر په مقابله کې د روپې په قدر هیڅ اثر ونه لري، ولې چې دا د طلب او سپلای سره تعلق نه لري. او کو ایکسچینج کمپنیان دا دړکه کوي چې خپل کاروبارونه به وتړي، خو بیا به هم ترنه حکومت دغه ټیکس اخلي او کو هغه ټیکس نو ورکوي نو د بانک کاته به ورلتړي. د پاکستان د ایکسچینج کمپنیانو د اتحادیه مشر ملک بوستان وای دا د کال 2014 ټیکس دی او دغه ټیکس 2014 کې بیرته اغستل شوی وو. دیو سره خبرو کې نوموړي څه داسې
یہ مطلب بالکل ہی غلط ہے، انڈیا والا اور بلیک مارکیٹ کو فروغ ملے گا اور بینکنگ چینل ایکسچینج چینل جو ہے وہ بالکل فلاپ ہو جائے گا.
هغه وای دا دی ٹیکس بیا نافذ کول بیخی غلط دی. دی سره به د هونډي او حواله کاروبار و د عمومي د بینکونو او ایکسچینج کمپنیانو د لارې به د ډالر د ادلون بدلون لارې ناکام شي. د پاکستان او د نړیوال مالیاتی ادارې IMF ترمیز د قرض زنډیدلې پروګرام د بیا پرځای کولو لپاره په دې ورستو کې حکومت یو زمینی بجټ هم منزور کړي چې مقصد یې د IMF څخه د 1 ارب ډالر پور ترلاسه کړي. کول دي چې داسې د جاري کاتو په ادايګانو کې توله برابر کړي او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر هم مضبوط کړي. د مالی چارو پوهان او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډي وسره په دې اړه خپل خبرو کې وایي په داسې حال کې چې د ډالر په مقابل کې روپۍ لمخ کې څخه د فشار ښکار ده، نو د 14% حساب سره په ایکسچینج کمپنیانو باندې ویت هولډینګ ټیکس لګول ناسم دي.
ٹرانزیکشنز کم ہوتے ہیں مارکیٹ میں، پھر جو دھندے ہیں وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا بلیک میں چلے جائیں.
ہوائی دا حکومت د دے گام سره با پخلاص مارکیٹ کے کاروبار کم شی او کاروبار با بلیک تلال شی. نموڑے بیاوائی چی کلا پا روپے کے استحکام راشی نو بیا باید چی حکومت پا ایکسچینج کمپنیانو باندے لگ دیر ٹیکس و لگوی. زنی سیڑوں کی وائی دا دے ٹیکس نفاذ با پخلاص مارکیٹ کی کیدون کے کاروبار باندے کی گی او دا با دا انٹر بینک پا مارکیٹ باندے نکی گی کم چی پا پاکستان کے دا تبادلے دا شرے ٹاکنا کوی.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورٹ پلو. دا افغان طالبانو د ترانسپورت یا مواصلاتو وزیر وای د قطر او ترکی په ګډه کمپنۍ ته د کابل او نورو ایرپورټونو امنیت حواله کولو په سر خبرو اترو کې پرمختګ شوه دی. اخوا ناروې د جنوري درشتمې نیټې نه تر 15مې نیټې پورې د ناروې نړیوالې ټولنې نمائندګانو او مدني ټولنې سره تعلق لرونکو نورو افغانانو سره خبرو اترو لپاره د طالبانو استادو ته بلنه ورکړه ده. نور حال د ډیوا همکار محمد اکرام لاندې کوي.
د افغان طالبانو د مواصلاتو وزارت ویان امام الدین احمدی وایس اف امریکا ته ویلي پایتخت کابل کې د ترکی او قطری کمپنی په ګډه پلاوي سره د نهه یا سه شنبه او شروع یا چهارشنبه په ورځ خبرو اترو کې دواړه اړخه په ځینې مسلو باندې سلا شوي او زیاته کړې چې دوی به کابل کې راتلونکي اونۍ یو ځل بیا خبرې اترې کوي. کابل کې سرچینو خبریالانو ته ویلي د ایئرپورټ مشن لپاره د امنیتی اډانې په سر انقره او دوحه سلا شوي، خو زیاته کړي چې د مالی لارو چارو په ګډون په نورو اړخونو به خبرې اترې روانې وي. اخوا د ناروې چارواکي وایي دوی د جنوري 23مې نیټې نه تر 25مې نیټې پورې د ناروې نړیوالې ټولنې نمائندګانو او د مدني ټولنې سره تعلق لرونکو نورو افغانانو سره خبرو اترو لپاره د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې. د ناروې خارجه وزیر اینکین هویټفیلډ په یو بیان کې ویلي دوی د افغانستان په خراب وضع ډېر فکرمند دي، چرته چې په میلیونونو خلک د بشري بحران سره مخ دي. نوموړي ویلي افغانستان کې د عامو خلکو سره مرستو کولو لپاره دا ضروري ده چې نړیواله ټولنه او د مدني ټولنې بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرونکي افغانان د طالبانو سره خبرې اترې وکړي او زیاته کړي دوی به د طالبانو سره خبرو اترو کې په خصوصي توګه د جنکو زده کړو او بشري حقوقو په سر د خپل تمو په حق له ډیر واضح دریز لري. په اوسلو کې بعد طالبانو استازي د ناروې چارواکو او د یو شمیر ائتلافي هوادونو د چارواکو سره ویني. د طالبانو پلاوی او د بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرونکو نورو افغانانو ترمنځ به هم کونډ کیږي چې پکې به افغان خزي خبریالان د بشري حقوقو اقتصادي ټولنیز او سیاسي ستونزو حل را وستلو لپاره کارکونکو تران هم برخه اخلي. د ناروې خارجه وزیر ویلي دغه ملاقاتونه د طالبانو په رسمیت پیژندلو نمائندګي نه کوي، خو دا چې دوی له په افغانستان واکمن چارواکو سره خبرې اترې کول پکار دي او دوی د دې اجازه ورکولې نشي چې د افغانستان سیاسي وضع نوره زیاته بشري بحران اړخ ته لاړ شي. افغانستان دا وخت د وچکالۍ، کورونا وبا، اقتصادي بحران او د کلونو راهسي روانو جګړو سره مخ دی. افغانستان کې خو 6.3 میلیونه خلک د وخت د خوراک ته سخت کمی سره مخ دي. رپورټونه داسې اشاره ورکوي چې 1 میلیون ماشومان د خوراک ته کمی له کبله مړ کېدای شي. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د روان ژمي موسم کې د افغانستان آبادۍ نیمه نه زیاته برخه د قحط سره مخ دي او روان کال د آبادۍ 90% برخه د غربت د کرښې نه ښکته پرېوتی شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001
202-205-0003.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده افغانستان سره په تجارت کې اسانۍ راوستلو لپاره د پاکستان او افغانستان د کسٹم چارواکي خواهشمنه دي چې د پاکستان مرکزی بانک په خپل نوې پالیسۍ کې نرمي راولي چې لمخې به لک تر لګه د شپاړس پاکستانی تجارتي توکو به هم په پاکستانی روپو کې تجارت ممکن شي او داسې کولو سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تجارت وده عمومي پدېړا تفصیل د ډیور اډیو خبريال ابراهيم شنواري وړاندې کوي
د پاکستانی چارواکو په وینا د غونډي برخه خوشتون کې بدې موافقه شول چې د پاکستان مرکزی بانک ان سٹیټ بانک اف پاکستان نه بغښتنه کولای شي چې د بانک لخوا افغانستان سره تجارت د پاره د امریکایي ډالر شت کې د نرمي راوسته شي او لګ تر لګ شپږ پاکستانی تجارتي توکي دي په پاکستانی روپو کې اخیستلو او افغانستان ته دړولو اجازه ورکړي شي د چارواکو په وینا هغوی هله مندي چې تر راتلونکي ګول ورځې به د مرکزی حکومت لاړه د دغه په اړه څه فیصله مخې ته راشي د ځایي تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو په استازي توپ مجيب الله شنوار یی چې داسې کولو سره به د هغوی کاروبار و د عمومي کې د پاکستان او افغانستان د ګمرک یا کسٹم او د پولي امنیتی چارواکي په دې موافقه شوي چې د دواړو غونډي هوادونو ترمنځ د دواړخي د تجارت له نور او د ورکولو په غرض به د پولي دواړو غاړو ته اسانتیاوي راوستي شي او د افغانستان له اړخه د نشي توکو غیر قانوني کاروبار مخه نیولو ترڅنګ به ځای ترانسپورټران ته راپیخو مشکلاتو باندې هم قابو راوستي شي په غونډه کې برخه اخیستون کې پاکستانی د کسٹم چارواکو په وینا د هغوی افغان همسابانو د پاکستان اړخته د تجارتي غاړو چیکینګ عمل پاړه خپل نه خوخي سرګند کړه ځکه چې د افغان چارواکو په وینا داسې کول سره د گاډو تګ راتک متاثر شوی خو په تورخم کې موجود د پاکستان کسٹم اداري او چارواکي امانت خاني چې داسې کوم مشکل نشته او د گاډو تلاشي د معمول مطابق کولای شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو دغه غونډه په داسې مهال مخې ته راغلی کله چې پاکستان خپل کامی امنیتی پالیسی د خپل اقتصادي پرمختیا سره تړلو اعلان کړی او په دغه لړ کې پاکستان خواهشمنه دی چې د خپل ګاونډي هیوادونو سره دواړخي د تجارت لوده ورکړي او تاجرانو ته اسانتیاوي هم ورکړي ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي روان کال مخې ته راتلونکو د ترهګرۍ پیښو پړه تحریک طالبان پاکستان په سر اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په لاهور کې د شوي دماکې پړه بلوچ بلتون خوښونکو بلوچ لیبریشن آرمی په سر اخیستې ده. د پاکستان او افغانستان د کسٹم چارواکي د تجارت په لار کې رامنځته شوي خندان لری کولو په سر رضا شوي. او چین د جمعې په ورځ د فرانس د پارلیمان هغه پریکړه لیک وغند چې چین یې د یوغر مسلمانانو د نسل وجنې پر ترسره کولو تورن کړی. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پر سینټ کې په هیواد کې د ترهاګرۍ په زیاتېدونکو پیښو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي او د حکومت څخه د دې مخنیوي په اړه د تګلارې شریکولو غوښتنه هم شوې ده. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي روان کال مخې ته راتلونکو د ترهاګرۍ پیښو پړه تحریک طالبان پاکستان په سر اخیستې ده. بل پلوتا د مطبوعاتو د سرچینې د خولې وای چې د سی سی ټی وی کیمرو د لارې د لاهور په پیخه کې ککړ د دریو ترهاګرو پیژنګلو شوې. تیر ورځ د پنجاب پایتخت لاهور په انارکلی بازار کې کیدونکې د ترهاګرۍ پیخه کې د نه کلن ماشوم په شمول درې کسان وجل شوې او د 15 څخه زیات کسان ټپیان شوي وو. د پیخې پړه بلوچ بلتون خوخونکو بلوچ لیبریشن آرمی په سر اخیستې. بلخوا افغانستان سره تجارت کې اسانی راوستو د پاره پاکستان او افغانستان د کسٹم چارواکي د تجارت په لار کې رامنځته شوي خندان د لری کولو په سر رضا شوي. خواهشمند دي چې پاکستان مرکزی بینک دی خپل نوی پالیسۍ کې نرمی راولي چې له مخې به لږ تر لږه د 14 پاکستانی تجارتی توکو به هم په پاکستانی روپو کې تجارت ممکن شي او داسې کولو سره به دو اړخیزه تجارت هم وده ومومي. دوی همدارنګه موافقه وکړه چې له افغانستان څخه د بار وړونکو موټرو د چک کولو پروسه ساده کړي ځکه چې افغان چارواکو د غونډې په جریان کې شکایت وکړ چې د امنیتي چیکینګ ورو پروسه د موټرو په تګ راتګ کې خنډ رامنځته کوي چې د پولې په اوږدو کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې لامل کیږي. پاکستانی چارواکو له افغان چارواکو غوښتي چې د دوی سره د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. بلخوا چین د جمعې په ورځ د فرانس د پارلیمان هغه پریکړه لیک وغند چې بیجینګ د یوغر مسلمانانو د نسل وجنې په سر تورن کړ. دا هغه اقدام دی چې د جمی اولمپیک دوه اونۍ د مخې اړیکې ترنګړې کړي. دا پریکړه لیک د مغربي هیوادونو غږ کې اضافه کوي چې چین یې د شاوخوا 1 میلیون یا 10 لک یوغر مسلمانانو په جبري مشقت په کیمپونو کې د ځای پر ځای کولو باندې نیوکو کولو سره ویلي چې چین لخوا د یوغر مسلمانانو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالی د انسانیت خلاف جرم دی او نسل وجنه ده. د فرانس قامی اسمبلی له کینیډا، هالند، برتانیا او بلجیم سره په دې اړه یو ځای شو چرته چې پارلیمانونو داسې قراردادونه تصویب کړي دي. د امریکا حکومت رسمن چین په لویدیز سینکیانګ کې په نسل وجنې تورن کړي مګر چین دا ډول تورونه ردوي او د جمعې په ورځ یې د فرانس قانون جوړونکي د نیوکو په ضد کې راوسته. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان زالی ژان په یو عادي خبری غونډه کې وویل د سینکیانګ په اړه د فرانس قامی اسمبلی پریکړه لیک حقایق او قانوني پوهه له پام غورځوي او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. چین له دې سره په کلکه مخالفت کوي. بلخوا د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ په جنیوا کې د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف سره د یوکراین د کړکیچ په اړه خبرې کوي. په تیره یوه هفته کې دا څلورم ځل دی چې د دواړو ملکونو خارجه وزیران نیخ په نیغه د یوکراین په موضوع ملاقات کوي. امریکا او مغربي اتحادي ملکونه غواړي چې روس د یوکرين د مشرقي پولې نخبل ځواکونه ستانه کړي او روس غوښتنه کوي چې نېټو په مشرقي او مرکزی یورپ کې خپل فعالیت ودروي او په نېټو کې د شاملېدو د پاره دی د یوکرين خواست نه مني. که څه هم روس تا خبره ردوي چې په یوکرين د يرغل اراده لري، خو مغربي ملکونه وایي د یوکرين په سرحد تر 100,000 پوري روسي ځواکونه په یوکرين د يرغل تیارې دي. انتونی بلینکن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویل کچری روس په یوکرين کې پوځي مداخلت وکړو نو زورور او درون قیمت به ادا کړي. هغه ویل وس وخت شته چې په مشرقي یورپ کې تاوتریخوالی د کمولو لپاره د روس صدر د سفارتکاری لار ورکړي. بل اړخته د افغان طالبانو د ترانسپورت یا مواصلاتو وزارت وای د قطر او ترکی په ګډه کپنی ته د کابل او نور ایرپورټونو امنیت حواله کولو په سر خبرو اترو کې پرمختګ شوه. اخوان ناروی د جنوري 13 نیټه نه تر 15 نیټه پورې ناروی نړیواله ټولنې نمائندگانو او د مدني ټولنې سره تعلق لرونکو نورو افغانانو سره خبرو اترو لپاره د طالبانو استازو ته بلنه ورکړي. بلخوا د امریکای صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د خپل صدارت په یو کال پوره کېدو خبري غونډې ته د افغانستان په اړه ویلیو. افغانستان د وحدت یا یووالي وړتیا نه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بایدن دغه بیان رد کړی دی. صدر بایدن د افغانستان په اړه پوښتنې ته په ځواب کې ویلیو، امریکای په 40 کاله موده کې په افغانستان کې په میلیونونو ډالر خرچ کړي او په یو اونۍ کې به 1 ارب ډالر خرچ کېدل.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا جیو ده. د چین حکومت د فرانس د پارلیمنت هغه قرارداد په سختو ټکو کې غندلې چې پکې د فرانس د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې په چین کې کم شمیره ویغر مسلمانانو په ضد روان بشري سرغړونې ودرولو کې د نړیوال ټولنې سره په شریکه کوټلي ګامونه واخلي او خپل خارجه پالیسۍ د لارې دی د چین د ویغر مسلمانانو په ضد ناروا چلند ودروي. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې کلیم ابزر وړاندې کوي.
دا قرارداد په داسې وخت کې وړاندې شوی چې د جیمی اولمپکس لوبې هم په 2 اونو کې شروع کیدونکې دي. د دې قرارداد وړاندې کولو سره فرانس د هغو غربي هیوادونو په فهرست کې شامل شوی چا چې وړاندې نه د بیجینګ د خپلې کم شمیر آبادی ویغور مسلمانانو پر ضد روان ناروا چلند او د هغوی په جبري مشقت او کمپونو کې بندولو سخت غندنه کړي او دای د بشري حقوقو پر ضد یو جرم بللې. چین د فرانس د پارلیمان د دې قرارداد مخالفت کړو غندلې. د چین خارجه دفتر ویان ژاو لیجان ویل د فرانس کمی اسمبلی پر سینکیان باندې قرارداد د حقایقو او قانوني معلوماتو بغیر وړاندې شوی او دا د چین په داخلي معاملاتو کې بې کچې مداخلت کول دي. نو موږ زیاته کړه چین د دې سخت غندنه کوي. د فرانس په پارلیمان کې دا قرارداد مخالفه سوشلیست ډلې مشرانو د فرانس په حقیقت ایوان کې وړاندې کړي او د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون هم د دې قرارداد تایید کړي. د فرانس په پارلیمان کې په چین کې د ویغور مسلمانانو نسل کشي او ناروا چلند پر ضد وړاندې شوی دا قرارداد په 100 اویا ووټونو باندې منظور شوی او یوازې 1 ووټ په مخالفت کې اچول شوی. په دې قرارداد کې غوښتنه شوې چې د فرانس حکومت دی د نړیوالې ټولنې سره په شریکه او د خپلې خارجه پالیسۍ د لاندې په چین کې د ویغور مسلمانانو حقونه خوندي کړي. په دې موقع د سوشلیست ګوند مشر اولیویر اویل بشکه چین یو غټ طاقت دی او مونږ د چین ولس سره مینا کوو، خو که چېرې مونږ د چین د حکومت دی پروپاګاندا سره سلا شو نو دا به بزدلی وي او په نسل کوشي باندې سترګې پټول وي. نوموړي د هغو ویغورو کیسې هم د فرانس پارلیمان ته تیرې کړې، څوک چې په تازه کې د چین د کمپونو نه بچ شوي او تښتېدلي. د فرانس پارلیمان دا منلو انکار کړی چې ګنې په چین کې نسل کوشي روانه ده او ویلي چې نسل کوشي یو داسې ټکی دی چې قانوني تحقیقات غواړي. بیجینګ سوسووارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو هغه خواستونه رد کړي چې پکې د پلټنو غوښتنې شوې. چین په دې لړ کې اروپایي، برتانوي او امریکایي قانون پوهان را بللي چې په دې بحث وشي.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. زه بختور شایم ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ په جنیوا کې د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف سره د یوکرين د کلکېچ په اړه خبرې اترې کوي. دا په 13 یو اونۍ کې سلورم ځل دی چې د دواړو ملکونو خارجه وزیران نیغ په نیغه د یوکرين په کشاله ملاقاتونه کوي. تفصیل د ډیو رادیو همکار شعیب زاده په ریپورت کې.
امریکا او غربي اتحادیې وادونه غواړي چې روس ته یوکرين د مشرقي پولې نه خپل ځواکونه برتستانه کړي او روس غوښتنه کوي چې ناتو په مشرقي او مرکزی یورپ کې خپل فعالیت ودروي او په ناتو کې د شاملېدو لپاره د یوکرين خواست نه مني. که څه هم روس دا خبره ردوي چې په یوکرين د يرغل اراده لري، خو غربي هیوادونه وایي د یوکرين په سرحد تر یو لک پورې روسي ځواکونه په یوکرين د يرغل لپاره تیار دي. انټونی بلنکن د زیارت په پنځمبه په ورځ ویلي و چې روس په یوکرين کې پوځي مداخلت وکړو نو زر او درون قیمت به یې ادا کړي. هغه ویل اوس هم وخت شته چې په مشرقي یورپ کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د روس صدر د سفارتکارۍ لارې غوره کړي. بلنکن ویل دا خبره په مستقل ډول واضح کړی شوې ده چې که د روس ځواکونه د پولې پورې وزي او یوکرين ته داخليږي نو امریکا او اتحادیان به ورته سخت او چټک ردعمل ښایي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي په یوکرين د روس د يرغل په صورت کې امریکا او ناتو د اقتصادي پابندیو خبره کړې ده، خو د پوځي اقداماتو ذکر یې نه دی کړی او دا خبره هم نه ده واضحه چې د یوکرين پر ضد د روس د سایبر حملو او نورو روسی ګامونو په جواب کې غربي هیوادونه څه کوي. د امریکای صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ خبري غونډې په مهال ویلي چې د یوکرين پر ضد روس معمولي پوځي اقدام به هم اثرات ولري. د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی د صدر بایدن د معمولي پوځي مداخلت په خبره سخت عکس العمل خودل او ویلي وو نه واړه ملکونه وی او نه هم معمولي پوځي مداخلتونه وی. روس دا خبره ردی چې په یوکرين د حمله اراده لري. د پنځشنبه په ورځ د روس د خارجه وزارت ترجمانی ماریا زکراف ویلي مغربي هیوادونه په یوکرين د روس د حمله د داوو په شاو مغربي ملکونه خپل راپارون کی ګامونه او پوځي حل ځلې پټول غواړي. پینی حال کې د افریقي سیمې د پاره د امریکای د پوځ د سانګې مشر جنرال سټیون ټاونسن ویلي چې روس د بری اعظم افریقي په مالی هیواد کې د سرګونو پښمیر کې د هغې په وینا د کرایې پوځیان ځای په ځای کړی دي چې ملاتړ یې د روس پوځ کوي. جنرال ټاونسن د زیارت پنځشنبه په ورځ د سکایپ د لارې د جرمني نه د وایس اف امریکا سره په ځانګړې مارکه کې ویلي د روس د کرایې د غاسکر د ویګنر ډلې په نامه یادېږي. هغه زیاته کړې امریکا په دې اړه تشویش لري. جنرال ټاونسن ویلي چین او ایران هم افریقا کې فعالیتونه زیات کړي دي. هغه اندېښنه څرګند کړې ده چې چین په افریقا کې پوځي مرکز جوړول غواړي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وده د شمالي وزیرستان د میرالی د ایسوري کلی اوسیدونکو مامور خان څوک چې 13 ورځ په ابوظبي کې په یو ډرون برید کې سره د یو شمیر نورو کسانو وجل شوی وو نن په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی. د دغه ډرون برید ذمہواری هوسی اغیانو په غاړه اخیسته به. تفصیل د ډیور اډیو خبريال عدنان بیٹنی په ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان د مرستيال کمشنر دفتر وایس اف امریکا ډی پسره په شریکړي خبر کې فائدې چې په متحده عرب اماراتو کې چې پټرون برید کې کوم پاکستانی ورل سوی د هغه تړاو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان د میرالی تحصیل د ایسوړي علاقې سره وو. پرونه جسد راړول شوی او تیر ماښام خاورته اسپارل شوی دی. د وژل سوی تنزوی یاسر خان دافړ اوویل پلار مامور خان نومیده په 1999 کې دوبۍ ته تللی وو او هلته ډرایوري کوله. پرون ورته د هغه جسد ترلاسه شوی او ورته ویل شوی چې هغه په متحده عرب اماراتو کې په یو ډرون برید کې ورل شوی دی. وایس اف امریکا ډی بسره په خبرو کې هغه وویل اته تنه خويندې او ورونه دي او پلار د ګټه وټه یوازنې لارفا زیاته کړ. پلار خواهش وو چې په بچو تعلیم وکړي او ډاکټران جوړ شي. د وژل سوی تن یو ګوانډي منور شاه وویل د مامور د کورنۍ په علاقې کې د پرچون دکان وو او په علاقې کې د بد امنۍ له امله دوی دکان ختم کړی او مامور بیا دوبۍ ته تللی وو. هغه وویل دوی بیا د کډوالې ژوند په بنو کې تیر کړی.
شمالي وزیرستان خلک د چکیم ټیروریزم دا یا ورلد پولیټکس دا د خپل ویسټډ انټرست دی د هغه بیتل فیلډ دا وزیرستان تشویش ناکه خبره خو د شکا میر د پورادو چې میر د دې حالت مې تاسو میر د دې تلوري میر د حالت مې تانګي مشکتر کوي تلوري او ام میر از یا لکه دا یو الهامات دا یو مزل د ریډ سیګنل شکار
د متحده عرب اماراتو چارواکو د ګولې د شنبه په ورځ ویلي وو د ابوظبي د نړیوال هوایي ډګر سره نږدې د تیلو درې ټانکرې په ډرون برید کې په هدف شوي وې. او دوه هندوستاني او یو پاکستانی تن پکې وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي وو. په یمن کې د حوثي یغیر ویان ویلي وو د متحده عرب اماراتو په اقتصادي مرکز بریدونه کړي او دا کار د متحده عرب اماراتو د تیرې اونۍ په یمن کې د عملیاتو په ځواب کې کړی دی. متحده عرب امارات د سعودي عرب په مشرۍ کې په هغه پوځي ائتلاف کې شامل هیواد دی چې د کال 2015 سمراسي په یمن کې د حوثي یغیانو پر ضد جنگ کې شي. په یمن کې د جنگ شروع کېدو نه وړاندې حوثیانو د یمن مرکزی شهر سنا نیفلای فو. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرس په یو بیان کې په ابوظبي د حمله غندنه کړې او د ملکی کسانو په وژل کېدو خفګان څرګند کړی فو. هغه ویلیو په غیر پوځي تنصیباتو او په ملکی کسانو حمله د نړیوال قانون خلاف ورزي ده. د امریکا اول صدر جو بایدن د شروعي چهارشنبه په ورځ ویلی وو چې انتظامیه په متحده عرب اماراتو کې د ډرون بریدونو وروسته د حوثي یغیانو په اړه غور کوي چې حوثي یغیان نړیوال ترهګر فکر زوي. عدنان بیٹنای دیوا شمالی وزیرستان.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. تیر ورځ په لندن کې د خدای خدمتگار تحریک مشر او د عدم تشدد بانی باچا خان په اړه په فیسبوک یو سیمینار شوه چې پکې پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چاچی په خدای خدمتگار تنظیم خپل پی ایچ ڈی هم کړی د باچا خان په اړه لیکچر ورکړی دی. د دغه سیمینار کوربه د ملالای یوسفزای پلار ضیاءالدین یوسفزای وو. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په انګلستان کې مرکز لرونکي د بلومزبری په نوم د تحقیق د غیداري لخوا د خدای خدمتگار تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفي د لارې مبارزه کوونکی خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم یادول کیږي د سلور دیرشمی کلیزې په مناسبت د باچا خان په ژوند، سیاسي مبارزه او د عدم تشدد په اړه په خپل فیسبوک نیغ په نیغه یو بحث خور کړي چې دغه بحث پرانستا په باچا خان د اکسفورد پوهنتون څخه تحقیق تر سره کوونکی ډاکټر موکولیکا بنرجی س داسې وکړه.
پښتون most remarkable muslim
باچا خان د پام وړ یو ستر پښتون د یادولو وړ مسلمان او ډیر لوی سماجی او سیاسي مبارز چې برصغیر کې ولیدل شو. باچا خان نه یوازې په پښتنو کې بلکې د نړۍ هوادونو کې پیژندل کیږي. په هند کې د سرحدي ګاندی یا فرنټیر ګاندی نوم هم ورکړل شوی چې په خپل باچا خان دا په دې ځکه خوښنو چې ګڼلی دغه د ګاندی جی سره سیالي ده. په افغانستان جلال آباد کې چې باچا خان سپارل شوی ورته فخر افغان یعنی د افغان ویاړ ویل کیږي. باچا خان یو ځانګړی حیثیت لري او هغه د هر رنگ، هر نسل، هر یو جنس د پاره د مینې او امن نوم ګڼل کیږي.
ډاکټر جیمز کیرن چې په پښتو ادب، ژبه، کلتور او تاریخ یې تحقیق تر سره کړي هم په دغه مذاکره کې ګډون وکړو او د باچا خان په اړه یې داسې وویل.
د باچا خان د تعلیم د خورولو د لپاره مبارزه او د آزاد سکولونو جوړول د دې د ژوند یو ډیر مهم اړخ دی چې د سکولونو کې ورسره د اغه وخت وتل عالم او صوفي حاجی صاحب ترنګزو هم ملګرتیا کړي. د دغه سکولونو دننه لیک لوست په پښتو ژبه کې تر سره کیدو او په دې سکولونو کې نه یوازې هلکانو خپل لیک لوس کولو بلکې زنانو ته هم د پوهې او تعلیم د لپاره د مکتبونو یو لوی ذریعہ و چې دا د تاریخ برخه ده.
د جنکو د تعلیم د لپاره مبارزه کوونکې ضیاءالدین یوسفزئی د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او په باچا خان او خدای خدمتگار تحریک په غړو د ترسره شوی تشدد خبره وکړه.
د باچا خان د ژوند مختلف اړخونه چې کوم دي داغي چې کوم کار دي کاغه سیاسي دي، سماجی دي، یا د تعلیم په حواله دي، د خزو د حقونو په حواله دي، هغه باندې هر کالی یو ډېر عالم فاضل شخصیت چې کوم دي خپل وینا کوي.
باچا خان یو لوی اصلاح کوونکی وو چې په هر لاره د خپل اولس د پوهې او پرمختګ د پاره مبارزه تر سره کوله. د دې ترڅنګ د زنانو د حقوقو د پاره غږ پورته کوو او د جنکو د تعلیم خبرې کوله. باچا خان د کسبګرو د پاره هم د برابرۍ په اساس حق غوښتلو. تر یو نیم ساعت روانه په دغه مذاکره کې چې پکې ګډون کوونکو نه یوازې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي د سیاسي مبارزې ذکر وکړو، بلکې باچا خان یې د شلمې پیړۍ هغه ستر شخصیت وبله چې د امن، سولې او عدم تشدد د لارې خور شوی پیغام یې د اوسنی کل او نړۍ د پاره هم ډیر مؤثره او مهمه وګرځوه. د همکار وقار احمد خان سره احسان محمد خان، ویو اے ڈیوا، پیښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د آبادی او منصوبه بندۍ په حق له کارکونکو مدني تنظیمونو په ورستیو کې په یو بیان کې ویلي، وفاقي حکومت ته د حمل منې کولو یا خاندانی منصوبه بندۍ د وایانو او طریقو باندې 15% ټیکس لګولو سره دغه د عام استعمال سیزون ډیر ګران شوی دی او په کاردار چې حکومت دغه فیصله واپس واخلي. د خاندانی منصوبه بندۍ د وایانو ګرانېدو اثرات په پچا پریوزي. د ډیور ډیو خبريالې سادیا قاسم شاه په دې اړه د ډاکټرانو سره خبرې اترې کړې دي.
په آبادای کارکون کې د مدني ټولنیز تنظیمونو اتحاد پرستو کې د حکومت له طرفه د خانداني منصوبه بندي یا د حمل منې کولو لپاره د استعمال عام دوايانو باندې هم 15% ټیکس لګیدو باندې اندېښنه خوده لري او وايي چې د حمل منې کولو یا د ماشومانو کې وقفې لپاره د خانداني منصوبه بندي د عام استعمال دوايانو هم د عام خلکو د غستو د وسنه بهر شوي، نو د دې با نیخ پنیغه اثر د ملک آبادای او خصوصا د خزو تولیدی صحت باندې پریوزی. د صحت ماهران هم وای د عام استعمال سیزونه چې پکې د حمل منې کولو دوايانې یا د خانداني منصوبه بندي طریقې او دوايانې هم شامل دي، په دې کم سالانه د 2 کروڑ روپو ټیکس معافی وا هغه ختمې دو سره د دې نیخ پنیغه اثر به د خزو تولیدی صحت او د ماشومانو فیملی پلانینګ یا د ماشومانو کیدو کې وقفې وخت او د تعلیم او صحت حقوقو باندې نیخ پنیغه اثر پریوزی. خیبر پختونخوا کې په تولیدی صحت او آبادای کارکونکو ډاکټر رفعت عزیز هم وايي پکار د حکومت دغه کانټراسپټیوز یا د حمل منې کولو دوايانو باندې دغه ټیکس نه لګوي.
دي خاص طور باندې وومن هیلث او ریپروډکټیو هیلث نه پاره دا امپورټنت دی. زما خیال دی دی بالکل ٹیکس نہ پہ کار دے دی کہ دی کہ بلکہ نور ارزان کئی اور فری سنگا مخ کے اویلیبل و اکشن اویلیبل کول پہ کار دی اور مونگا پاپولیشن مخ کے نم زیاد دے اور دین اللہ سا پاورٹی ہم زیاد دے اور ریسورسز ہم کم دے اور دی دی ایریا کے ہو بالکل ضرورت نشتا کہ ٹیکس لگے اور مور گران کی اور خلق استعمال نہ کولے شکنا.
دا محال پا پاکستان کی پا شخصی شعبہ کے 3.5% غریب او شتمن د هر طبقه خلک د وړو وړو دکانونو نه دغه قسمه د خانداني منصوبه بندي یا ماشومانو کې وقفې لپاره د حمل منې کولو دغه دوايانې اخلي. خو د یو ان اف پی ای یا د ملګرو ملتونو د بهبود آبادای ادارې خیبر پختونخوا کې نماینده ډاکټر محمد رفیق وای په دغه دوايانو دغه نوی ټیکس لګیدو سره به ډیر خلک متاثر شي.
د کورونا د وجینا هم سہولیات تقریبا پورا د پوره هغه شانتی نه دي کم چې د دینه مخ کې نو کدغه شانتی د دې قیمتونو زیات شینو د دې باندې با ظاهر خبره ده چې منفی اثرات راځي. او دا خبر هم ده چې څومره زیات ماشومان پیدا کیږي نو دومره خاندانونه په غربت کې زی دومره د میندو او د ماشومانو شرعي اموات زیاتیږي.
د صحت ماهران وای په پاکستان کې د خانداني منصوبه بندي دوايانو او طریقو باندې ټیکس لګیدو سره د خزو تولیدي صحت متاثر کیدی شي او د خزو او د ماشومانو د مرګ شرې هم سیوا کیدی شي او د آبادای زیاتېدو سره به د پاکستان په وسایل باندې هم بوج پریوزي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
دا نور د نوکو دا وایس اف امریکا دی بدل. په بلوچستان کې د پولیو یا غوزن ناروغي د مخنیوي لپاره د ویکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین د نن شروع شوه دی چې پکې به په ټوله صوبه کې په 15 زلو کې 15 لکه ماشومان ته د دغه ناروغي نه د بچ کېدو قطرې ورکول کیږي. تفصیل د وایس اف امریکا ډیو خبريال رفیع الله مندوخیل پر رپورت کې ووري.
خبري غونډې ته د وینا پرمال کمشنر وویل چې د کمپاین پترس کې به د عیالت په 15 زلو کې 15 لکه ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي چې لپاره یې 1,483 ګرځد روغتیاي چمنه په دنده ګمارل شوی دی.
ګزرن د ساري ناروغي یا وبا په شکل کې وي. کپټولنه کې یو ماشوم هم له پولیو وایرس غیزمن سي او یا نور ماشومان غیزمن کولای سي. موږ د رسنوي لاله هغه مایندو ته چې انکاری یا ریفیوزل دي را دي سي او خپل ماشومان ته دي د ناروغي عزت ساس کی رومر ور کړی او خپل ماشومان دي د ټول عمر لمازوري وساتي.
په کمپاین کې د عیالت د مرکز کوټه تر څنګه افغان پولیس ته چیر مسمه چې آی ریسک بلل سوي دي هم شامل دي. په خبري غونډه کې د کوټه مرستيال کمشنر عرفان میمن وویل چې په کمپاین کې انکاری ماشومان ته ځانګړې پاملرنه کیږي او د روغتیاي ټیمونو د امنیت ساتلو په موخه هم ګامونه اخیستل شوی دی.
د تیر کال له جنوري میاشتې د پولیو یو مثبت کیس هم نه دی راغلی. موږ په هغه جذبه او ولوله روان کمپین هم پر مخ بیایو چې په 15 ضلعو کې به تر سره شي. زموږ ټوله پاملرنه هغو سیمو ته ده چیرې چې انکاري خلک زیات وي تر څو د هغو شمیر راټیټ او صفر ته راولو.
په بلوچستان کې د عیالت مرکز کوټه پښین کلا عبدالله او افغان پولیس ته چیرمه چمن په کوټه بلاک کې شامل سیمې دي چې د پولیو وایرس ته په پام سره های ریسک اساس سیمې ګرځول شوي دي. د کمپین پر مهال د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر باب دوستي ځانګړي ټیمونه کار کوي او هغه ماشومان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې لاري تګ راتک کوي ویکسین کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
پرونه کې وخت شوه د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد ظفاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
هانګ کانګ په زمانه کې په ایشیا کې د ټولو نه د زیاتې ازادي میډیا خارو، خو نن سبا د آزاد صحافت د خپلو پاتو اخیری اوازونو ځینې هم محروم کړی شوی دی. په هانګ کانګ کې د ازادي میډیا خلاف کیدونکو اقداماتو کې تازه ترین اقدام د آنلاین خورونکو خبرونو د سیټیزن نیوز نومي ادارې خلاف دی. دې ادارې به د عدالتي کارګزارو او د مقامي سیاسي سرګرمو په حق له تفصیلي خبرونه خورول، خو د رواني میاشتې د دریم تاریخ نه دغه خبرې ادارې خپل کار بند کړی دی. د سیټیزن نیوز آنلاین خبری ادارې ستر مدیر په هانګ کانګ کې د آزادو صحافیانو او د مدیرانو ورسپځیاتی گرفتارو باندې فکرمندي ښکارا کړی ده. د هانګ کانګ حاکمانو د 13 دسمبر په یو کم دیرشم تاریخ د یوې آزادی آنلاین خبری ادارې سټینډ نیوز په دفتر چاپه اوهله او د عملی اوستر اهلکار گرفتار کړ، او دا شانی دا یو پاتې آزاد خبری اداره هم په خپل دفتر او کار بندولو مجبور کړل. د پولیس وینا ده چې د سټینډ نیوز تر او اهلکار د خلکو د لمسولو د موادو چاپ کولو د سازش په شک کې نیولې شوې دي. په تیر جون کې د هانګ کانګ جمهوریت پلوه اخبار ایپل ډیلی د پولیس د لاندې باندې چاپو وغلو رستو په بندېدو مجبور کړی شو. د ایپل ډیلی یو شمیر مدیران او د دې بانی جیمیلای نیولې شوې دي. په جیمیلای او نورو شپږو سابقه ملازمانو باندې اخبار کې د سازشي موادو د چاپ کولو تورونه لګولې شوې دي. خاغلی جیمیلای ته د جمهوریت پلوه تحریک د مرستې کولو په جرم کې د وړاندې نه 6 میاشتې قید اورولې شوې ده. د باندې چې نور کم تورونه پوری کړی شوی دی په هغو کې ورته د عمر قید سزا ورکې دی شي. هانګ کانګ عوامي جمهوریت چین ته په کال 1999 کې واپس کړی شوی دی، خو د چین نه دی لوز اخیستو سره چې د شخصي ازادۍ او د آزاد پرېس تحفظ به پکې یقیني وي. خو چین په کال 2000 کې د قومي سلامتیا په نوم د یو قانون د نفاذ نه پس ورو دا آزادۍ ختمی کړی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې صحافت کول لمسون کول نه دي. د په چین او د هانګ کانګ په حاکمانو غږ کړی دی چې د هانګ کانګ د ازادي میډیا د هدف کولو ځینې لاس واخلي او په ناجایزه بندیوان ساتلې شوي صحافیان او د خبری ادارو انتظامی کسان دي سمدستي خوشي کړي. خاغلی بلینکن خپل بیان کې نور ویلی دی چې د میډیا د ازادۍ په شمول د رائے خیال د ښکاراکولو ازادي او د ازادي میډیا لخوا ورکیدونکو معلوماتو او خبرونو ته رسایي د محفوظه او سوکاله ولسوالو د پاره ډیر لوی اهمیت لري. عمدی آزادو هانګ کانګ نه د تجارتی، مالی، تعلیمی او ثقافتي سرگرمو عالمی مرکز جوړ کړی وو، خو د چین او د هانګ کانګ مقامی حاکمانو د ازادي میډیا په خاموشه کولو د هانګ کانګ دغه بیان کړی شوی حیثیتونه د ختمولو په غاړه ودرولې دي. یو با اعتماد حکومت چې د رښتیا خبرې نه نویریږي تل آزاد پریس ژوندې، خیرازه او ځان سره نږدې ساتي.